ملمت څخه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پایل لا خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی د خار جوړونې د شپږ چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلق کړي دي. د کورنیو چارو وزیر له نوې لوی درستی سره روزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره نوې امنیي قومندان معرفي کړي. او پاکستان پر درې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ولسمشر اشرف غنی د خار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو د دې کسانو د کارونو او پر دوی د مالی فساد د تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنوعل خروج اعلان کړي. د مرکز د خار جوړونې رئیس احمد شاه احمد، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیار مل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین خانې د هغه شپږو کسانو پولیس کې دي چې دندې د ولسمشر په حکم تعلق شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو د ننوتل د نه منلو وړ بللی او امر کړی چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتلو قضیه دی په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره پرون په غونډه کې وکړه چې د ایسای په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسای د ادارې د سرپرست مرستیالانو پوسټونه تعلق شوي او ولسمشر په ایسای کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو پلاوی ټاکل. ولسمشر غنی د ایسا په اداره کې د چهارشنبې د ورځې پیښې ته په اشاره وویل چې وزیران دې په رقابتي پوسټونو کې لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت دې څو تنه د لیاقت پر اساس د ایسا د مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته دې کاندیدان معرفي کړي. همداراز د عدلی له وزارت غوښتل شوی چې د ایسا د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یو اساسي طرحه جوړ کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه کسان دې تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې د ایسا ادارې ته په زور ننوتي. دا کورنۍ چارو وزیر له نوې لوی درستی سره روزګان ولایت ته تللی او هلته یې دغه ولایت لپاره نوی د امنی قومندان معرفي کړ. جنرال توریالی عبدانیا د روزګان نوی امنی قومندان ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی او لوی درستیز قدم شاه د روزګان د نوی امنی قومندان د معرفي کولو ترڅنګ د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې ولید.
وزیر امور داخله ولوی درستیز اردوی ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت روزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنی جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت روزگان معرفی ساختن.
دا هود د میاشتې په پای کې د پخواني قماندان متی الله خان له وژل کېدو وروسته روزگان امنی قماندان نه درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم له برسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسی یا او آی سی د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی او د دې غونډې ترڅنګ یې له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد سبا سرام لیدل. د کویت د رسمي خبري اژانس د ریپورت په حواله د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې. په ریپورت کې راغلي چې د دوه وزیرانو په غونډه کې یو شمېر نور چارواکي هم حاضر وو، خو اژانس په دې اړه څه نه دی ویلي چې په دې خبرو کې دقیقا پر کومو دوه اړخیزو مسایلو خبرې شوې. بلخوا هند، چین او روسیې د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو پر لرلید خبرې وکړې. د هندي رسنیو د ریپورت پر اساس په دې مسلو پرون په نوې ډلي کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالو سلاکارانو خبرې کړې. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د ریپورت له مخې د هند ملي امنیت شورا دارالانشا په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. دوی موافقه کړې چې له یو بل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راشي. دا پر دې موضوع د درې هیوادونو دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د چین په پلازمینه پیکینګ کې لومړۍ غونډه د 2014 میلادي کال په جنوري کې شوې وه. پا پاکستان پر درې بلوچ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. دا کسانو په هغه وخت کې هڅه کوله چې د دې الوتکې په تختولو اسلام آباد اړ کړي څو په بلوچستان کې لاتومي ازموینو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدامونو سخت انتقاد کړی، ویلي دي په پاکستان کې له اعدامونو څخه د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره کار اخیستل کیږي او د بشري حقونو د سرغړاویو موارد پټوي. دا سازمان وایي وروسته له هغه چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي په برید کې په لسګونو زده کوونکي ووژل شول او پاکستان پر اعدامونو لګیدلې بندیز لری کړ، په دې هیواد کې تر اوسه 130 کسان اعدام شوي دي. د بشر الاسد د رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي چې پرون یې د دې ښار څو دفاعي سنګری لاندې کړي دي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده، د دې ائتلاف مهمه متحده ډله بلل کیږي. عراقی چارواکي وایي د هغه 400 د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کیږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ ویلې تیر کال د تکرت ښار ته نږدې وژلې. د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبیب ډاکټر زید العباس پر نوویل د مړو ټوټې له 400 ډلیزو قبرونو اخیستل شوي. د عراق د روغتیا وزیر عادله حمود وایي د هغه کسانو چې وپېژندل شي نومونه به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د چینایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې. د دې ادارې عمومي رئیس احمد ازموچو دا خبره پرون وکړه، وی ویل له دې داسې ښکاري چې موږ نړۍ له کیمیاوي وسلو پاکوو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی، شاوخوا 3500 ټنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېری د امریکا او روسیې په سلاکوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې. په دې وسلو کې 150 تن هغه کیمیاوي وسلې هم شامل دي چې د سوریې څخه ایستل شوي. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یو لای هل اصلي کړ چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخت اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکوونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکراین د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر پرون ویل دا قانون بل خبرېدو وروسته نافذ شي او د 2014 کال تر جولای به دوام وکړي. د اوکراین کابینې ویلي دا لایحه چې 13 اونۍ پارلمان تصویب کړه له بې پروا پور ورکوونکو څخه د دولتي شتمنیو د ساتنې لپاره ضروري ده. روسیې ویلي چې که اوکراین د خپلو ژمنو په پوره کولو کې تیراغې د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. پاینال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره په مسکو کې لیدلې. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملن ویان دمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اروزګان لپاره پرون نوی د امنی قومندان د کورنیو چارو د وزیر لخوا معرفي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ناامنۍ دوام لري. د اروزګان په امنیتي حالاتو رپورټ وړاندې کوو. همدارنګه د دې ولایت په امنیتي وضعیت د ولسي جرګې له یو استازي عبیدالله بارکزي سره مرکه هم لرو. دا به هم اوري چې د افغانستان د فوایدامي وزارت مرستیال وایي د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل شي. له افغانستان څخه د ځوانانو تیښته او هغه په غیر قانوني او قاچاقي لارو، دا موضوع په یو مفصل او تفصیلي رپورت کې درسره شریکوو. او که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم واورئ. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې دوی په اوروزګان ولایت کې یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي دي او دغه مهال په څو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون له ازادۍ رډیو سره په څرګندونو کې دغلته د روانو جګړو او ناکراریو تایید وکړ، خو یې ویل چې پر حالاتو کنټرول لري. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر د لوی درستی سره پرون یو ځای اوروزګان ته تللی و او هلته یې د دې ولایت لپاره نوی د امنیي قمندان معرفي کړی. عصمت ساروان په دې اړه نور تفصیل دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په داسې حال کې اوروزګان ته نوی امنیي قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې نیولې دي. په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیت قمندان مطیع الله خان له وشل کېدو وروسته د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوری او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د شغلی بارکزی په وینا د نوی قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اوروزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازی شغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي بم وباشه.
تروسه پوری اته تلور پوستې د چورې پور څول کې هغه برتن د دولت لاس ته ورغلې دي. هغه سناک او تقریبا په حدود کې د څو پوستې د چاچنو پور څول کې د نپېرن چې نه پوستې د کارته پوستې دي، اته پوستې د ګراوت پور څول کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې په اوروزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې وي. صدیقی وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اوروزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا زدهوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې دي سقوط کړي. دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تفرت لرو. د کورنۍ چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو مونږ اوس په اوروزګانو کې کوشش کوو چې د ټول امکانات نه کار واخلو. نوی قمندان ولاړی، نو هغوی به هم کوشش کوي چې تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخ ته وړي او دشمن بعد حتما ان شاء الله په بشپړ توګه باندې حالته به شکست وخوري.
ویل کیږي وروسته لدی چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له ځکنی او هوایي ملاتړ بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سش کال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بې ساري دي.
و بخې و موردل چې په اوروزګان کې په پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نوې د امنیي قمندان معرفي کړی دی. همدارنګا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغلته ناکراری روان دي خو دوی پر سیمه کنټرول لري. اسمت ساروان د اوروزګان د وروستیو حالاتو په اړه د عبیدالله بارکزي سره چې په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازی دی مرکه کړې ده، دا مرکه وړاندې کوو.
چې د اوروزګان قمندان د مطیع الله خان مخکې په کابل کې په شهادت ورسېدي، تر اوسه پورې په دې میاشت کې اضافه وخت اوروزګان امنیه قمنداني قمندان درلودي. بیا کاملا په جنګي حالت کې چې قمندان نه موجود، طبیعي خبر ده چې پولیس پاشان کېږي. دا یو لامل دی. بل لامل دا و چې موسم د ګرمۍ رالی، موږ د څلورو مختلفو ولایتو ته چې زموږ سره همسایه ولایتونه دي د هغه تعصب پذیري. بل سبب دا و چې په ډېر لنډ او مناسب وخت کې ورته تقویتي قوتونه ونه رسېدل، نه هوایي یعنې د ډېر پولیس موږ یا شهیدان شول یا هغه منطقې د لاسه ورکړي. هغه سبب دا و چې په د دوی مهمات خلاص شوله، هم اوبه ورباندې وچې شوې، یعنی دنیوی ساعت بی ابو بی دودی مقاومت وکی مرمیم خلاص شو زخانی گردم کی وزارت داخلی خپل کماندان مارکی کیل تا دروزگان چون خان گربانی خوشان چون او انشاءالله یو مسلکی پولیس دی او صاحب منصب دی جنرال دی ټول قوم او ټول ملت دروزگان سره دا وعده وکړه چې براول ناوی د دې چې موږ دې او محلي پولیس دې کوي دې که ضرورت موږ ټول قومونه د سره دی.
ویل کېږي چې په چوری او ځین نور ولسوالیو کې یو شمېر پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې دي. ویل شي چې څومره پوستې به د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي؟
تر اوسه پورې اته تلوېست پوستې چې څلور پوستې د چوری پور سوال کې هغه برتنن د دولت لاسته ورغلې دي. هغه ځناک او تقریبا په حدود کې د څو پوستې د چاچنو پور سوال کې نه پېرم چې نه پوستی دی کارت پوستی دی اتیس پوستی دی گراوت پولیسوالی چی پلاس رغلی دی او یوونس پوستی دی خاص رزگان پولیسوالی
دا چی دی دولت وسلوال مخالفان پا دغوسی مو که دوم را قوی شوی دی علتی داری چی رزگان امنی قماندان ندرلوت او کنه طالبان پا مجموع که قوی شوی دی؟
نه طالبان نگی قوی شوی پکر دا امنی قماندان نشتن یو سبب بو د ګرمي موسم بل سبب او زموږ محلي او ملي پولیسو ته پر وخت باندې د مهمات نه رسېدل بل سبب و. دا درې تر هغه سببونو چې د دې سره په دغه کومک وکړي نو نن دولت لاس په کار شو هم د خاص روزګان د ولسوالۍ خواته د عملیاتو پلان برابر شو او هم جراوت ولسوالۍ کې عملا عملیات شروع دي کېدای شي په ظرف د درو څلوېښتو کې روزګان کاملا بېرته تشکیل شي په اجتماعي چینو اوسبت ګراریان افغانستان سره دی حتی پنجابي طالبان کزه د پونځ د پاکستان د پونځ خلک د طالب په جامه کې ور سره دی په دې جنګ کې سره برخه اخلي.
د ولسی جرګې استاذ عبید الله بارکزی و چې تاسو ور سره د روزګان د ورستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د فواید امي وزارت مرستيال وایي چې د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. نورګل منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې له تمویلونکو نه باید ډیر کار واخیستل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د افغانستان د فواید عامه وزارت مرستيال وی د هیواد باید لسترو تمویلونکو نه د ترانسپورت د ملي پروژو په تطبیق کې ډیره ګټه واخلي. د وزارت تخنیکی مرستيال نورګل منګل وی لدې پرته په افغانستان پراتلونکو کې ونه توانیږي چې په یوازې ځان لوی لارې جوړې کړي. ښاغلی منګل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل حلقوي سړکونه د وسپنې پټلۍ او لګاونډي هیوادونو سره د سړکونو نښلول باید د حکومت په کاري لومړیتوب کې وي.
وخت کې پیسې انوز هم د مرحب کومکای په لایواز میکنه
کله چې پیسې لا هم د ډونرانو له خور کول کیږي نو موږ باید د افغانستان ملي پروژې لکه حلقوي سړک د ټول افغانستان د وسپنې پټلۍ د افغانستان د شمال جنوب شرق او غرب سړکونه او د گاونډي هیوادونو له سړکونو او د هغوی لارې د نړۍ له نورو سیمو سره د افغانستان د سړکونو د نخلولو پروژې د افغان حکومت په مهمو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړو. خغلی منګل هم درستنګار وکړ د هغو سیمو امنیت چې ترانسپورتي پروژې پکې پلي کیږي باید سل په سلو کې ونیول شي. په افغانستان کې نه یوازې د لارو جوړول بلکې نورې لوی پروژې هم له خنډ سره مخ کیږي او د امنیت نشټوالی هغه څه دی چې د ټولو پروژو د ځنډیدو لامل بلل کیږي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د لویو لارو د امنیت د ساتلو او د ګواښونو د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د معلوماتو له مخې افغانستان 9000 کیلومتر سړکونه لري چې ځینې ځایونه یې بیا رغولو ته اړتیا لري او دا لارې د څلورو خواوو ګاونډي هیوادونو د نخلیدو لپاره هم په وار وار مناسب بلل شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان هم د لویو لارو جوړیدل د اقتصاد په پرمختګ کې اغیزمن بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت پانګونو ته زمینه برابره کړي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه سید محمد ټینګار ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو مسایلو ترڅنګ د امنیت نیول هم مهمه خبره ده. سو ترانسپورتي پروژې په سمه توګه تطبیق شي.
حکومت باید تلاش وکړي چې ملي او غیر مالی سازمانونه دې ته راوهڅوي، تشویق کړي ترڅو چې په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي او دا د افغانستان د شارک حیثیت لري او د افغانستان سره اقتصادي لحاظه مرسته کولی شي او د اقتصاد پرمختګ او ودې کې ډېر مؤثر تمامېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار لپاره تر اوسه پوري د سیمې له هیوادونو سره د ترانسپورتي همکاري او اړیکو د خوالي لپاره ځینې هڅې کړې دي. خو څېړونکو ټینګار کوي چې افغانستان باید د ځان بسیا لپاره سرچینې او دایمي حل لارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي لدې چې د لوی ترانسپورتي پروژو د تطبیق لپاره بهرني هیوادونه پیسې ورکوي، باید حکومت په خورا تدبیر سره ولګوي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
د سید جمال الدین افغان پانتون ماسلین په پانتون کې د برېښنا لنشتوالي شکایت کوي. ماسلین وایي ګرمي ده او د برق نشتون دوی لډي رستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د روحلا انوري ریپورت اورو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین وای د ګرمۍ موسم پیل شوه، په ټولګیو کې یې شمیر زیات او د برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم سنف محصل یم. په پوهنتون کې بيخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یا غم بس نور دغه دی. از موږ اوس په سنف کې یو سلاته ډیرش نفري او اول د سنف تنگ دی، موږ پکې زیګونو چوکۍ نشته، په لاندې پزمکه ناشتي په فرش باندې دغه دی. د برق نشته، پکې نشته، بس هم سیناسي او ګرمي ده.
نوم محمد ادریس بر خطر دی پورستون ځکه موږ خپل جنریټر اخیستې ده. بیا د تیلو په اړه کې مشکل وغتی لم موږ ورته څل ریاست نو سم خپل اخیستې ده. برخو بیخی زیاد مشکل ده، کله چې د پروجیکټور درسی نو هغه برق وځم غاغنه ساکول.
دوی وای 15 کال پوره شو بلا بیلو چارواکو ورسره غنی جمنی وکړي چې په هونتون ته به د برق اسانته وی برابر کړي، خو د نور جمنو په سیر د برق جمنه هم په کاغذ او جبو پاتې شو. محصلین له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په هونتون ته د برېښنا پر سوالو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
غوښتنه مو دغه ده چې اول باید د پانتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي راډیو ته ویل دوی د برېښنا د نشټوالي ستونزه له ولایت نیولې تر وزارتونو رسولې، خو تر اوسه نه ده حل شوی.
دا مشکل چې کوم ده هغه د برق نشټوالي ده. جنرټول چارانه او هغه د تیلو مصارف راځي چې پانتون د تخصیص د کمبوت یا نشټوالي یا د کسر په وجه باندې په دې قادر نه ده چې جنرټول چالان کې. بیا هم پیشنهادات مې وکړه چې خیرم دغه برق تاسو انتقال کې چې حقوق ثابت شي، نو مسلین او دوستانو ته پته ولګي چې برشته خوځي په دې کار نه. دا خود برق د ریاست مکلفیت چې دا کار تکمیل کړو، متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکا جوړه شوې چې هغه وختي 1.5 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سرار باغ د نجاري فابریکی او دولتي دفترونو ته برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمیر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو تاسو موږ غږ لاساده رادیو نه اوریز. موږ پرونی هر ورځ د سحر لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي، او کچیر انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویپانې لارې نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې کولای شي چې زموږ په ویپانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. په افغانستان کې د وروستیو پیښو له امله له هیواد څخه د خلکو د وتلو هڅې زیاتې شوې. ځینو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د یو آرام ژوند په خاطر غواړي چې له هرې ممکنې لارې چې وشي بهرنیو هیوادونو ته ووزي. د ملګرو ملتونو د سازمان وروستۍ احصایې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې 8.5 زره افغانانو د نړۍ په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورټ کې اورو.
هغه کورنۍ چې په خوی بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه نه وخکړی اوس وایي چې د هیواد وروستیو نامناسبه شرایطو متاثره کړي او مجبور دي چې خپل کور او کلی پرېږدي او ځانونه بهر ته وباسي. سلمان یو له دغو افغانانو څخه دی چې غواړي هر ډول مرګونی خطر او غیر قانوني لارو ته غاړه کیږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. له ده سره د کابل ښار د کالیو د خرڅولو په یو دوکان کې مخامخ شوم. د له خپل یو ملګري سره د یوه قاچاق کوونکي په ذریعه په خوندي توګه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د خپلې کورنۍ د تګ خبرې کولې. شیبه وروسته موږ هم له سلمان څخه بهر ته د ده د تلو په هکله وپوښتل. ده د خپل تګ اسرار داسې بیان کړل.
موږ یو شپږ کسیزه کورنۍ یو. تصمیم مو ونیوی چې له یو قاچاق کوونکي سره خبرې وکړو چې موږ د ځمکې یا د هوا له لارې کوم اروپایي هیواد ته ورسوي. له قاچاق کوونکي سره مو د پیسو خبره وکړه. قاچاق کوونکي ژمنه وکړه چې په 15 ورځو کې مو اروپا ته رسولی شم. قاچاق کوونکي راته د ځمکې تګ باید 15,000 ډالره او د هوایي تګ 20,000 ډالره وویله.
سلمان وویل په کابل ښار کې په شاوخوا 15 ژوند کې ډېر ځله د جنګونو، وینو تویونو او داسې نورو ناخوالو شاهد پاتې شوی، خو هیڅکله یې نه دي غوښتي چې بهر ته ووځي، خو اوس غواړي چې هیواد پرېږدي.
اشرف غنی او عبدالله د خلکو په سترګو کې خاورې ودوړولې او ځانونه یې کاندید او انتخاب کړل. دوی خلکو ته ډېرې ښې وعدې ورکړې وې، خو هېڅ یې هم ونه کړل. بهر ته مو د تګ علت د هېواد نامناسبه شرایط دي، ځکه چې هره ورځ چاودنې دي او مرګ دی. د دې له امله مې تصمیم نیولی چې له هېواده ووځم.
سلمان یوازینی افغان نه دی چې بهر ته د تګ هڅه کوي، بلکې داسې نورې کورنۍ هم شته چې ده ته ورته نظر او تصمیم لري. بل افغان اکمل شفیق وایي چې په هېواد کې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي او غواړي چې د یوه هوسا ژوند لپاره له هېواده بهر ولاړ شي.
رفاه اجتماعي معیار نیست، کار وجود نداره، شرایط خراب است.
ټولنیزه هوساینه نشته، کار نشته او شرایط خراب دي. د همدې له امله خلک غواړي چې هېواد پرېږدي. غواړم داسې ځای ته لاړ شم چې فکر مې آرام وسي. ډیرو خلکو سره مې خبرې کړي چې بهر ته مې ورسوي. تصمیم لرم چې لومړی زه ووځم او له هغې وروسته کورنۍ هم وباسم.
ځینې خلک وایي بهر ته د تګ غیر قانوني لارې له خطرونو ډکې دي، خو په اوسنیو شرایطو کې بله لار د قاچاق هوایی لاره ده. سره له دې چې په افغانستان کې کډوالي او د انسان قاچاق نوې خبره نه ده، خو ویل کیږي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د قاچاق کوونکو بازار له بل هر وخت څخه زیات تود شوی دی. یو شمېر کورنۍ چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د تګ تصمیم لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاق کوونکي ورڅخه د یو کس د رسولو په بدل کې له 20,000 ډالرو څخه تر 25,000 پورې غواړي. له دوی څخه یوه د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته وویل چې یو قاچاق کوونکی راته ویلي چې په تضمین سره د 20 ورځو کې جرمني او یا د اروپا کوم بل هیواد ته رسولی شم او پیسې درڅخه هم د یوه باوري کس په ذریعه له رسیدو وروسته اخلم. په کابل کې د توریستي خدمتونو ځینې شرکتونه وایي چې په وروستیو میاشتو کې ډېر ځوانان هڅې کوي چې د تحصیل، تجارت، سیاحت او د درملنې په نامه بهر ته د تګ ویزې واخلي. دا چې ځینې افغانان اروپایي هیوادونه له خپل هیواده غوره ګڼي، دا پوښتنه مو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د دفتر له ویاند نادر فرهاد څخه وکړه. ده وویل
متاسفانه تعدادی از افغان هایی که زیادتر در گذشته های نچندان دور مهاجرت کردن
با خوشینه سر از این افغانان چی په روسیه که کډوال شوی د کډوالۍ دلایل په هیواد کې د ژوند د امکاناتو نشتوالی په ګوته کړی دی. په 2014 کال کې د نړۍ 40 صنعتي هیوادونو ته 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي.
د ملګرو ملتو وروستۍ شمیرنه ښیي چې په 2014 کال کې د اروپا په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې ځوانانو ته د کارموندنې په مقصد د حرفه ای زده کړو مختلف پروګرامونه تنظیم کړي دي. کارپوهان وایي کومې وعدې چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره د کارموندنې، عدالت او سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې کړې وې، لا تر اوسه عملي شوي نه دي. د همدې له امله خلک پر حکومت بې باوره شول. دا چې حکومت د خلکو د هوساینې لپاره کوم پروګرامونه پلان کړي دامو د حکومت د اجرایی ریاست د ویان لمرستیال جاوید فیصل څخه وپوښتل. ده وویل
نننی مشکلات چې د افغانستان خلک او حکومت پکې راګیر دی، دا مشکلات له دوو ورځو یا څو میاشتو څخه نه دي، دا له پخوا څخه دي. د دغه حالت لپاره ضرورت و چې محکمې ادارې امادګي نیولې وای، قانون یې تطبیق کړی وای، ځکه موږ ټول پوهېدو چې خارجیان له افغانستانه وځي، د نړۍ کومکونه کمیږي او له دغسې وضعیت سره مخامخ کېږو. اوسنی حکومت دې برخې ته متوجه دی، قانونه چې شته د هغوی تطبیق څه وخت غواړي. مهمه ده چې خلک حوصله ولري او له خپل دولت څخه ملاتړ وکړي.
ځینې افغان کارپوهان وایي له 2014 کال وروسته له هېواده د بهرنیو ځواکونو له کمېدو سره سم له یوې خوا د خلکو په کاروبار ناوړه اثر پرېوت او له بلې خوا خلک په راتلونکې بې باوره شول. د همدې له امله ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې بهر ته ولاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولې دي. افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو ننوتل د نه منلو وړ بللي او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درسي سره اروزګان ولایت ته تللی و او دغه ولایت کې نوی امنیه قومندان معرفي کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولې. پاکستان پر درې بلوچ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. عراقي چارواکي وایي د هغو څلور سواویا تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي داعش سخت دریځې ډلې تیر کال تکریت ښار ته نږدې وژلي. او د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو هغه مطالب او خبرونه چې په دې خپرونه کې خپاره شول کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته. دا اونۍ په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال تیار کړی دی.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روحولان وری سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په خزو تاوتریخوالی تر سره کیږي. د کورنۍ لخوانجونی درس ویلو په دولتي ادارو کې دندو ته نه پریښودل کیږي. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې ښځې دندو ته نه پریښودل کیږي او څنګه کولی شو چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې ترسره کړي. په ګردی میز کې را سره مولوی صاحب نجیب الله حقیار، د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزی محاصله نادیا سادات ملمانه دي. څلور واړو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. په ټولنه کې خزینه پولیسو ته څونه اړتیا ده؟
په ټولنه کې په خزینه بخش کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیس ته اړتیا شته. د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب، ته راته دا وایي چې ښځې په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه برخه کې څومره مهمې دي؟
بلې انوري صاحب، د ښځو برخه د پولیسو په پولیسو کې یا د هغې شتون دا ډېر مهم دی او د هغې ضرورت هم زیات دی، ځکه چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې دي موږ تاسو په ټولنه کې ډېر جرایم واقع او دغه جرایم چې دي په ځینې اکثره مواردو کې داسې ترسره کېږي چې هغه په د خبرو خوانه یاد شي او موارد دغه شي چې مقصد دغه په اساس باندې ديني جرمي امواله دغه شي یو ځای ته انتقالي کیږي او خلک دي موږ اساس کلتور کې به د خزو تلاشي او د خبرې جدي د سړي د خوانه جدي د یو د کلتور په اساس د روایت پر اساس باندې دا مقصد دا اجازه ده ورته چې یو خزو څوک تلاشي کیږي په دې اساس کې د دې لپاره کومه تاسو په دې موارد کې چې تاسو ته تعالی شي راځي یا د شي هغه شکوک دی نه راځي چې هغه د خزه دوخان هغه تفتیش یا هغه په وو پلټل شي نو په دې موارد کې د خزه موجودیت چې زبنده په ټولنه کې مهم دی او باید چې هغه باید موجود وي تر څو همدا شان دې موارد تشخیص کړي زمونږ هغه ټولنه هغه ضرر چې دی هغه دغه چې هغه د پښې او هغه باندې دی
درمنه ندی جانې ستاسو په نظر باندې څومره جنګي او خزه دې تلېواله دي چې په دفترونو کې وظیفه اجرا کی او یا هم امنیتی قومندانی ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمتو
ازمتن باندې زکه چې په خپل هم د شریعت د پنځي محصول هم نو دې ته ډیره توجه د خلکو دي چې انجونی اول د تعلیم تحصیل وکي پس دا غنه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کیږي چې انجونی او ښځې هغه محصلینې فارغینې چې دي باید په اداراتو کې کار وکړي او د خودو ستونزې حل کړي ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري نو نشي کولی هېڅکله یوه ښځینه نشي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي نو په دې وجه باندې زما په اند باندې په چې 50% خزې دې تا خپل رښت او استعداد ته وده ورکي او په دې باندې په ځان ډاډمن اوسې تر څو اداره تر شوکار وکړي د خود ستونزې نه پټولل نه کېږي
زما پوښتنه دا و چې څومره نجونې خزې دې تلېواله چې دفترونو ته لاړ شي یا پولیسو کې ځان نه داخل کړي تر څو خدمت
ډېرې زیاتې خزې لېواله دي او لکه څومره چې ما کتلې دي څومره سره چې ما کار کړی دی یعنی په کونړ کې مخکې دومره نه و لګېدل مخکې په تل ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړي او اداراتو ته راغلي دي او وظیفه کړي البته د په حجاب کې
ډېر مننه رئیس صاحب دا راته تاسو وسوي چې په خزینه پولیسو اهمیت هم راړین دي په ټولنه کې او تاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفه ته ځړه خکې کنه خکې
دا چې موږ تاسو خپل ټولنه ته نظر وکړو موږ اول یو اسلامي ټولنه یې بیا سنتي بیا افغانانو دا چې موږ ټولنه د تیرو درې لسیزو کې د بس د جنگول لا کاوله دې ځان منشوي دا نو زموږ ټولنه تعلیمي بخښه دې ځل ضرورت لري ځکه موږ تاسو همیشه ستاري د پرمختګ سبب دی ودانی په تعلیم باندې کېږي کچې علمیت نه موږ تاسو نو شته او چې خپل پرمختګ وکړو خپل اولادونه تاسو وکړو او بل هغه دې یو ته پرمختګ وکړو نو زموږ ټولنه کې موږ په حساب د قرآن لای په نظر کې ولسم نه تاسو باندې د کلمه کې نو کوم اوس دې له کلمه کې درو اوس اوس انا تاسو سره مقایسه کوو ګورو چې زمونږه او تاسو په وخت کې خويندې مېندې مخزیات علاقه مدي دي ته لري چې هغه تعلیم او تحصیل کې اړتیا سي لاتو کې بیا په ټولنه کې دولتي او غیر دولتي ادارات کې کار کوي البته زیاتره ډیره خزې لوري دي وظایف ده ځکه مثلا موږ د دلمنین فارغین لرو د مثلا د پانتونه فارغین لرو هغه ستونزې چې مثلا د دې تعلیم مثلا د دې قانون په اداراتو کې کیږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي هغه موږ تاسو خپل کورنۍ ستونزې دي موږ تاسو هغه انانات چې ما مخکې مزه شریعت سره مغایرت کړي ځکه اسلام په خدو نړۍ باندې تعلیم فرض کړی دی او د کار حق متجاوز کړل کار حق هم ورکړی دی په دې بنا باندې زموږ خويندې یعنی کله چې سړي لازم فازو فیصده اما موږ مثلا نیمه ټولنه خزه تشکیلوي یعنی زموږ د مغنیمه قشر علاقه مندې د تلجب په ټولنه کې ذکر وکړي بیا موږ تاسو بل په خپل بل جزاو چې خزینه پولیس نو ګور زموږ تاسو ټولنه ته زموږ تاسو اسلامي ټولنه ته خزینه پولیس ارشاد ضرورت دی خصوصا یعنی تیر قانون هغه وخت چې مثلا امنیت تامین او حالات خو ان احساس دې نه کوي چې خزه پولیس زول رمه یا موږ یو لږ مجبور کنه چې اوس نظر په دغه حالاتو مثلا شرایط باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ یو وخت مجموع کې د وسو خونه مثلا د فشار لاندې ده داخلي خارجي جنگونه دي ستونزې زیاتې دي نو دې په خاطر باندې چې زمونږ ټولنه وته ولې دا ستونزې نه راوځي مو اشد ضرورت زمونږ خزینه پولیسو ته خو نه خوایند ته د خاو خوایند چې مثلا په پولیسو کې شامل شي او دنده واخلي البته ادا دنده په پولیسو کې غوښتل هم دا ټول ځانه مثلا کېدلی شي اول به زمونږ ټولنه دې ځکه کوي ټول ځکه زمونږ تاسو ضرورت زمونږ تاسو کورونه خرابيږي مثلا زمونږ تاسو ماشومان وژل کېږي زمونږ تاسو وطن خرابيږي مثلا مکاتب چې ځای ورته شفاخانه د دې د سنه د دې نه چې زمونږ تاسو کچېری خزینه پولیسونه لرو مثلا زمونږ تاسو دولت مخالفین کدا خارجي کې داخلي حال یو چې دا د خزینه لپاره په استفاده کې د دې زمونږ تاسو یو مکتب منځوري دا دې موږ تاسو یو چارواکا یو عالم یو عامي یو قومي مشر وښني نو بنا په دغه ضرورت باندې زما په نظر موږ دې ته زیات ارتیا لرو زیات ضرورت دی چې باید خویندې واسه ورشي نه یوازې مثلا د ښځو چارې سره د هڅولو کې باید لري خدم معرف عام مسؤلیت لري اجه اوقاف مسؤلیت لري مقام د ولایت زموږ قومي مشران سپینګیري بیا په ټولو کې مهم رول خپله کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې تشویق کړي البته دوی ته به انشاءالله کومه ستونزه په جریان وظیفې کې نه وي چې موږ تاسو اسلامي ټولنه مسلمانانو دوی ته به مشخص خپله مقام ملي لباس وي دوی به ځای مشخص بیلي ځکه څو سوبر مانه غوښتنه شوې ده د قومنانۍ له خوانه یعنی ما ټول شرایط کتلي مطالعه کړې مې ما ته یوازې په دغه شرایطو باندې یعنی لباس به په خپل عادي لباس وي هېڅ جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق په اوږه ولري نه دوی ته به مشخص ځای د خویندو بیل وي مثلا د ترانسپورت به امکان برتري کافي معاش به ورکوي روزل کېږي ما دا به خپل د ټولنې د ښځو په خدمت کې یا په مجموع د ولس په خدمت کې بشي نو زما هیله دا ده چې د په کونړ ولایت کې د ټول کورنۍ نه یعنې ټول ولس قومي مشرانو سپینګیرو علماونه زما غوښتنه ده چې په دې اړه دوی یو آګاهي خلکو ته ورکړي او دې ټکي ته متوجه کړي چې زما ټولنې ضرورت دی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اوري او زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې خزینه په پولیس کې څونه مهم رول لري او څه باید وشي مولوی صاحب ولې چې دومره د خزینه پولیسو اهمیت زیاته موږ ټول مسلمانان او افغانان او پښتانه یو هیڅوک دا نه غواړي چې داغه میرمن داغه خور یا داغه مور دې سړی تلاشي کې نو په دې اساس باندې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات شي په ټولنه کې بیا ولې خلک خزینه او ته اجازه نه ورکوي چې پولیس کې دنده وایي
انوري صاحب دې شک نه سره چې ضرورت شته چې دنیا کې به داسې نظام نه چایي واځي د ذکرو نه جوړ کړو عام کو پاملي نظام دی عام کې اداریا او ملي نظام ارتیا دې ته دا چې د ټولنې ټول آباد او اقشار په دې کې شریکه دند اجرا کی او ونډه هم دغه چې خپل نظام مخکې وي او دې کې شک نه سره چې موږ او زموږ نظام ته ضرورت لري چې د هر قسم تیاری نه دی مجهز او استون زنه وي پکې کله ضرورت د خزو پر اړیکه پیدا کیږي باید خزو وي چې هغه تحقیق هم په برمندانه ډول وشي دغه به د تحقیق وجدا کې د مسایل لازم چې باید د سړو سره شریک نه وي نو دا به کوئی خزینه جنایي کارمند یا مثلا څارنوال یا څه دغه نو خبرې دي چې مسایل به برمندانه حل شي او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې په اداري نظام کې د ښځو رنګ کم دی هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې نه وته رئیس صاحب اشاره وکړه زه هم که چیرته په دې رابطه باندې تاسو تسهیلات برابر شي چې عامه خلک په اسانۍ سره بغیر د کوم نفرت نه بده کې اشتراک وکړي نه کوئی دا چې دولت لري مثلا چې عسكر د ریشیا غونډې پولیس د ریشیا غونډې کده ته خځې په بغښ کې نه دا ته خبر راشي دې کې وستون زی یا مثلا د دې د بده باش او د دې د غزه سکونت لپاره کته چې پلان وې چې دا ځانګړې ځای لرلې د ترانسپورت په ارتباط باندې محرم وسره او د دې یو طریقه دي چې کله غزکور پولیس چې هغه خزینه پولیس ته خپل دغه برابر کړي دا به ډېر خدای شي شک هم پکې نه وي او معنا دا ده چې دا غو امنیتي تدابیر د نگان د کوم قرارګاه یا کوم نظامی ځای ته لاله ماغه خو دا د دې په ارتباط باندې د شک او د شکایت نه بار او ته کې شک نشته چې د اسلام په بعض مسایلو کې سریع احکام نه لري ورګي قیاسي لري خځې په پولیس او هغه وخت نه خو د پولیس په پخوانو لګره و سیستم چې نو معنا دا چې دا سیستمونه دغه کوي د بیا
خطرونه بم نه لکه وڅ
کوم دي نو تاسو وګورئ چې زمونږ هغه دینی او هغه ملي عنانات په همدا شان توتیو کې ښکار شو لکه زبد شي او مچ جماعت خلکو بدنام کو د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ نشي په سب کې چاودنې وشولې په عیدګاه کې وشولې حتی زموږ استاد په بورډرو محترم مشرانو په جنازو کې داسې پیښې وشولې تاسو ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله یعنی څه اوس فکر کوي چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی پامن کې نه دی نو ستا میرمن او ستاسې زراره به هغه په مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ته ځي څنګه پامن کې زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول خزینه بخښ کې دا هغې نه دا وي چې هغه دوه کارونه وکړي یو دا دی چې تی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ونکړي او دویم دا دی چې محیطي او دیني قیدات چې هغه د پام وړ وګرځي په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا د ډېرو ستونزو سره مواجه شي که بیرته ستونزه پیدا کیږي ما مخکې ویل دا باید افراد نه پیدا کیږي یا باید تفرید نه پیدا کیږي کله چې اعتدال په پروسه باندې ذکر روانو یا وناس روانو دا خبره چې مخکې د رئیس صاحب لازمه ډېره خوښه شوله او عادلانه پرېکړه او خبره دا ده چې دا خشونت یا تاوتریخوالی کله د سړو د خوا نه دی کله د ښځو د خوا نه دی یعنی دا مستقیما داسې یوه جبهه نه ده چې سړی ووایي چې دا ټول تاوتریخوالی سرچینه چې ده دا ښځه ده او یا ښځې ووایي چې نه دا سړی دی کې دواړه طرفونه یا دواړه پایې شاملې دي په زیاتو مواردو کې ښځه د خشونت دپاره لاره واروي او په بعض ځایونو کې سړی د خشونت دپاره لاره واروي.
ډېره مننه نسیمه شفیق ساده، تاسو د دغه برخې دپاره چې خزی په پولیسو کې ونډه والی یا په دولتي ادارو کې یا نورې ادارو کې ونډه واخلي څه حتم کړی تر اوسه پورې؟ تاسو
مننه نورې سر د مختصویل کنه چې یو ځل خلکو چې ریاست په هڅه باندې الګلو باندې امکان نه لري چې موږ د کونړ ولایت پنځه لس ولسوالۍ مثلا پرتې سیمې پولیس رسیدګي وکړو او هغوی د آګاهي ورکړو په ټولو بخشونو کې ځکه د ښځې حقوق په مجموع کې یاد کړو د اسلام له نظره یا مثلا د قوانینو په تطبیق کې د قوانینو په جهت آګاهي ورکړو. یعنې یو اداره اس امکان یعنې موږ تاسو یو متل چې په یو ګل نه پسرلی کېږي دغه مسله د ټولنې آګاهي خلکو ته آګاهي ورکول او هغوی آګاه کول او هغوی په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوستل دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنې کې اوسېږو ځکه زموږ قدمون دیني علما شته دي د دوی خبره چوند آیات او حدیث په بنا ده نو د دوی خبره ډېر مؤثریت لري نسبت له هغه څوک چې دیني عالم ځکه د ټولنې د منلو وړ دی موږ دین مذهب دا وایي ځکه چېرې مثلا نه یوازې نارینه که یوه خور هم مثلا یو دیني عالم وي دا یې مفسره یي مثلا تلاوت د قرآن عظیم شاد تجوید تفسیر یې کړی یعنې په ټول دیني عمر دا یې واقفه وي لکه چې یو نارینه ورور مثلا عالم مکمل تعلیمات لري که واخور موږ د دې خبرې هم مثبت وځه که هم هغه د دین نه بس د دینه خبرې کوي ځکه په خلکو مثبت اثر اچوي نو موږ په خپله د ښځو چارې سات او په خپله د کوم خاصه برنامه مثلا بودیجه د آگاهي لپاره نه لري موږ د نورو اداراتو په مرسته او همکاري سره که دا دولتي ادارې که دولتي ادارې ځینې برنامې راوړي چې مثلا البته دغه برنامې دا د ښځو چارې سات په مثلا رضا باندې د ښځو چارې سات په خوخه باندې مثلا د هغه ځای چې موږ تټاکو نه تطبیق کوي اکثره مشهد څه کار کوي چې په خپل خواخه باندې یو رسوالۍ یو کلی یو منطقه انتخابوي موږ د برنامه کوو او ویله دا ښه چې مثلا دا منطقه امن دی دا منطقه نه امن دی او دا امنیت مثلا په افغانستان کې یو بله ورته ستونزه ده د ټول افغانستان ولس لپاره نو دې په خره چې موږ مثلا د ښځو چارې سات هغې برنامه که هرې ادارې چې موږ ته راوړي مثلا موږ کولی شو که چېرته موږ سره په خپل دولتي او غیر دولتي ادارات کومک وکړي د امنیت بخش کې موږ کولی شو لرې پرتې سیمې ته چې اوس هم نن مهال چې موږ ګورو ښځې هلته په ډېر بدو حالاتو کې قرار لري تعلیم لرې دي سی خدماتو ته نه رسېږي اقتصاد خراب دی کورنۍ تاوتریخوالو سره شته مثلا امراضو شکو باندې اخته دي آګاهي نه لري کولی شو ورته لاړ شو ورته لیکي نو که موږ ورته مشخص یو څوک ته ورکولی نه شو حداقل یو څو کلمې د شریعت په بنا مثلا هغه یو څو کلمې عام فهمه کلمې د هغوی مثلا چې د هغوی په ژبه باندې چې هغوی ته د خلکو نه معلومات ورکړو چې تاسو څه غواړئ څه کوئ څه غوښتنې لرئ څه ستونزې تاسو لرئ نو دلته چې موږ سره همکاري نه وي چې امکانات نه وي نو دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې موږ والا ښځو چارې سات مکمل کار کړی دی او آګاهي ورکړی دی خلک آګاه دي نه په حساب یو محدوده خلک آګاه شوي دي چې هغه تعلیم سره بخښه تعلیم کوي مثلا مکتب ولې پانتون ولې دولتي ادارې هغه دولتي کار کوي مثلا کنفرانسونو مجالس غونډې کې ناسته دي نه ځکه کړه ولا هغه قشر چې موږ تاسو ګورو لرو پرتو سمې کې دي مثلا د ایسګې هغه ته ضرورت دی چې سات کیږي چې هغه ته موږ ورسېږو هغه ته غوښتي ورکو نو دا د ټولو لس پام کوي او د دولت پام کوي او د ټولو ادارو پام کوي په ګډه کار کولای شو الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي د نیکو عملو نیک کارو چې څه څه دغه ولس دغه عادت نه خبر کو
ډیره مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ مولوی صاحب علما په دې برخه کې څه کولای شي څه شي وي تر اوسه
انوري صاحب دې کې شک نشته چې دغه تاسو ویل چې علماء خبر خلق مانی خو زما نظر داره چې علماء په دوه قسمه دي یو علماء حق دی یو علماء سو دي کله چې علماء د خبر نه صحیح استدلال ونه کی هغه خبر هم څوک نه مانی صحیح شو یعنی خبره چې مانی د مولا نه مانی بلکې د ارشاد الهي مانی چې د مولا په خپل باندې کی نو زه ما مخکې ویل چې را صراحتا خو هغه وخت سره د سينو ځکه د دې کوم ثبوت نشته لري په هغه د او مصلحتونه سره په ضرورتونه سره به یعنی ته اوس د فکر وکړه چې رښتیا د ښځو په پړونو کې یاد علماو په پګړیو کې څه رقم فجایع وشي چې هغه کې داسې فجایع چې اگر سے برباد لو یہ نہ چوک لا خلق املک لو او او دے ٹولن رہبران او دے نظام اغا اداری کوائے لمن زور لے او دن تم مصلحت تے چے سڑے دے زان دے پار او دے خپل نظام دے حفاظت دے پار یو 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 اغا خپ زررن چوتے پاغلا ر بن لشی ز بدے رابطہ بانی دے خزینہ باخر چل بتا مخک می دغه د دې د حقوق او د دې د لباس او د دې د حجاب او د دې د حفاظت او د مسؤلیت هغه کوم پیشنهاد چې موږ دا غي سره سره کوم پامدغه چوکاټ کې څوک دغه وکی نو د تزرش سره د خود د حیا او د ابرو او د عزت د تحفظ لپاره زموږ استاد نظام د ټول الامر د حفاظت لپاره او زموږ استاد د فوج او زموږ استاد د ادارات د تحفظ په خاطر باندې کېدل شي چې خویندې په دې رابطه باندې قرباني ورکړي او معنا دا چې دا کوم ستونزې سره زموږ نظام او زموږ اداره لاسو غریوان ده د مشکل ته د حل وخا معقوله لاره د همکارۍ دروه نه پیدا
نه دی جانې تر اوسه پورې خپل انجونو په دې برخه کې څه کړي څه کولای شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي یا په پولیسو کې یا په نورو ادارو کې دندې ترسره کړي یعنی رئیس صاحب خپل خزی څه کولای شي څومره هڅه کولای شي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي یا کوم ځکه وظیفه واخلي او دغه وسانی کوم دودونه چې دي د نه ځان ډو پاتې او خپل ټولنې ته خدمت
جناب انوري صاحب هم کوم جناب انوري صاحب خبر خبر وځه تاسو خزی هغه خپل هغه شریعه حقوق ترلاسه شي یا دغه حقوق تضمین شي اول دا چې هغه د تحصیل او تعلیم اړ زمينه مسایده شي زمينه هغه تعلیم او تحصیل چې په دواړو باندې د تعلیماتو کې هم چې تعلیمات کې یعنی دا ځکه چې ځان نور ثوي کله چې ما یو مثال یو خور د دواړو تعلیماتو نه محروم وي یو په داسې یو منطقه کې هغه اوسې کې یو خاصه امنیت مثلا نشته بل تعلیم زمينه کې مسایله ده اقتصادي مشکلات دي سي مشکلات دي نو هغه څنګه توالید دي شیخ خپل حقوق به جني او هغه څنګه کول شي خپل حقوق نه دفاع وکي او څنګه کول شي بل حقوق هغه ته وپوي مهم ټکی دا ده چې خويندې دې څه غواړي مثلا خويندې خپل حق شرعي حقوق اسلامي حقوق غواړي تعلیم غواړي او مثلا غواړي کار وکړي نو دغه درې ټکي زموږ پیسې په دولت او پولیس باندې یو دین دی یو مسؤلیت دی چې دا دولت او ولس دې ته زمينه مساعده کی او ولس ځان ته دولت ورته زمينه مساعده کی چې تر څو خپل تعلیم وکړي د تعلیم په بنا باندې او خپل ټولنې ته داخل شي سیاسي مشارکت زیات شي کار وکړي او خپل ټولنې ته مصور واخلي شي
مند رئیس صاحب کچیرته یو خور یو لور یا یو مور خپل د کورنۍ سړو ته دا قینات ورنکړی شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده یا په نور برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم ده نو هغه به بهر نور ته تقینات ورکړي شي هغه خپل حق غوښتلی شي
خو بیا هم راځو جناب نو څنګه بیا هم خبر پم د تعلیم لا ولاړېږي کنه کچېرې دوه جانب تعلیم یافته وي دوه جانب تعلیم یافته وي خو اتمنه ان شاء الله د شریعت په بنا باندې هغه اوسنی اسلامي اصول مطابق باندې کول شي خزه خاوند ته خاوند خزه قناعت ورکي د دې څخه چې هغه دواړه پوي مثلا تجربه ولري د نور خلکو نه ذکر کوي کچېرې دواړه جانب مثلا بې سواد دی تعلیم نه یې کړی مثلا امکانات ورته نه وي او هیڅ ناګاهي نه لري نو په دې کې د دې دواړو مجلس نه چې یوازې توافق نه لري بلکې مراجعه پیدا کیږي دا مناظره غږیږي غږیږي بل اخر خبره غټ خوشاله ترسيږي چې بده دا نور مسایل هم منځ ته راوړي او بیا ورځو بل څه کوي دا کچېر مثلا یو جانب تعلیم یافته دی بل جانب بې تعلیم دی مثلا بل ځای هم کوجه غټ تعلیم یافته کس کولای شي بګنه دا غټ تعلیم چې دی لري بګنه دا معلومات چې دی لري په منځ دغه پوه چې دی هغه څه تجربه چې لري دا جانب مخابر تعلیم یافته نه دی کنه دا که خزه دی دې ته مکرات بخش دلایل باندې دې ته خبره واځي کې د دې ته ارګي د بد کناو ته کې مثالونه ژوند دیو ته وي خو د ټولنې سوزې خو د ټولنې ضرورتونه د کورنۍ نشرو تر یو واده پورې دې ته واځي کې او دوه جانب یو توافق اتمان درسيږي نو څه دغه تاریخ نه مکوونه شو چې مثلا دا وسوز حلف او مثلا دوی راځي چې مثلا په پولیس کې وظیفه واخلي او هم په نور مثلا برخه کې تعلیم برخه ده دې وخت کې شمه یې بحث کوي نو د دې لري مونږ کولای شو چې اولنې مهم ټکی زمونږ تاسو چې وته وني خو ځ خپل هغه حقوقونه به خبر شي خپل مثلا هغه شریعه حقوق ترلاسه کړي چې اسلام او دین او تور کړی دي دوی دغه تعلیمات دي ځکه علم او تعلیم مطلب د هیواد او د انسانانو د پرمختګ سره ډېر اړین او اړین ضرورت دی.
هاشمي صاحب، دا تاسو راته وایئ چې ځوانان د خپلو حقوقو دپاره یا نجونې د خپلو حقوقو او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولی شي، څه شوي تر اوسه؟
بلې، انوري صاحب، په دې رابطه باندې ځوانان او نجونې چې هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کولی شي سالمه مبارزه وکړي، او سالمه مبارزه د دې لار نه کولی شي چې مقصد ځوانان سره کښېني، سره منسجم شي، منظم شي، او هغوی سره ټولنې جوړې کړي، مدني ټولنې جوړې کړي، او مقصد خپل غږ او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې مبارزې وکړي، او هغه چې د مسؤولو ارګانونو سره په تماس کې شي تر څو د هغو لپاره چې دی دغه حقوق چې دي ورکړل شي. لکه موږ او تاسو چې دی دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کېږي نه ترلاسه کېږي. نو په همدې اساس دانی ځوانانو ته پکار دي چې دوی ورسره منظم شي، منتجم شي، او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته
تر اوسه پورې څه نه دي شوي. کونړ کې
البته په کونړ کې په مرکز کې موږ وینو چې یو څه مدني ټولنې شته دی، او هغې چې فعالیتونه هم لري، خو هغه داسې فعالیتونه دي چې فعاله دي، او مقصد هغه منظم دي چې په خپل تسموقات پر اساس باندې خپل کارونه مخې ته وړي، بلکې دغه وخت پهیې دي او داسې ډېر سست دي. نو او بله مهمه خبره دا ده چې یوازې د کونړ مرکز پورې دغه فعالیتونه محدود دي، په ولسوالیو کې زه فکر نه کوم په دغه شانتې فعالیتونه مدني ټولنې یا ځوانان سره منظم او منسجم یو هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي.
څه کول پکار دي چې هغوی ته هم دغه پیغام ورسول شي، او هغوی هم دغسې حرکتونه شروع کړي تر څو په ټولنه کې د ښځو او ځوانانو حقوق معلوم شي، هغوی خپل حقوق ترلاسه کړي، یا حد اقل نجونې تعلیم ته لاړې شي، وظیفې واخلي؟
دغه باندې د پوهېدو لپاره انوري صاحب، موږ تاسو ښه لاره دا ده چې د علماو د لارې نه علما چې دي دا بانفوسه قشر د زموږ ستاسو په ټولنه کې دي، خبرې چې دي هغه اثر لري او خلک یې خبرو ته غوږ دي. نو د علماو ډېر مسؤلیت لري په دې برخه کې چې هغه د مساجد د لارې نه په خپل تقریرونو کې، په خپل جمعې په ورځ واز او نصیحت کې خلک او ځوانان چې دي په هغه په دې قانې یا هغه د خپلو حقوقو په رابطه باندې هغې ته ذهنت ورکړي چې هغه مطلق دا خبره نه کوم چې یار علما چې دي هغې خپله وظیفه نه ترسره کوي، خو مقصد د په دې رابطه باندې مسؤلیت چې دی ډېر علماو ته دی، دا چې څومره ترسره کړی دی څومره نه دی، مقصد په دې رابطه مطلق دغه نه کوم. بله لاره چې موږ ورته کولی شو مطبوعات له لارې نه دغه چې موږ خلکو ذهنونه روښانه کړو، د هغې په حقوقو باندې خلک خبر شي او پوه شي، او دا د ترلاسه کولو لپاره ځوانان هڅې وکړي.
خوری لری
لگ لگ رات گورا و گورا پوری دبوتونه قربان